یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمه 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا مستولا پرونه په ټویټ کې ولیکل چې د افغانو میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو مخې نیولې ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت شو چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای بازاران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران د کردان تورن کړي دي چې د ایران د ننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراټانو ګوند مشرانو مرکز په نښه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادري د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو وژل شوی دی. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 122 قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدو نن جاوا ولایت ورغلی او هلته یې د مرستو د ژمنه کړې ده او له ژغورونکو څخه یې وغوښتل چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر د 5.6 درجې په کچه زلزله وشوه چې 122 کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یوې خوندي سون د جوړېدو لپاره د سلا مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور چې زیات ورنه کړل، خو له 3 میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړې دي چې د اټومي مرکز خوندي شي. ښاغلي ګروسی پرون د خبره هم وکړه چې د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو کې بدې ډزې شوې دي چې په روستیو میاشت کې د لچتی پیښو څخه ګڼل کیږي. او د فوټبال باندې وال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند او فرانسې له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په نومړی یو کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړل او دوی یې وخوړل. هلند سیګنال ته د 2-0 ماتې ورکړه او دریمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام ته د 3 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربهتوب لیکشنبې راهیسې پیل شوې دي. تاسو د ازادي راډیو نوې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د اروپا د پارلمان مشروي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورس تر بلې لږ وخت سره مخ دي او راتلونکي هم نه څرګندوي. شهیدې میرمنې نور څولې دي وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. غزنی کې قومي مشرانو د ولور او د واده د لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. د چې څنګه به دا پریکړه عملي کیږي وړاندې خبرونه کې درته وایو. اروزګان کې مشاعره شوې ده.
تا تراشم زړګي زما فارغ شي بې لتام اندیشنې د زړه مارونه.
مو کوړاندې خبرونه کې د دې مشاعرې بشپړه پوره تللو. د فوټبال نړیوال ډګر په مهم خبر کړو. د ایران مسلو ته به هم تم شو. ملتیا مغاړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. تور په پارلمان مشروي په افغانستان کې د خزو حقونو ورسترملي ګواخ سره مخ دي او راتلونکي هم نڅرګندې. د موړې پرون د اروپای پارلمان د عمومي غونډې په پرانیست کې ویل په افغانستان کې تر اوسه هم جوني منځني خوانځي او ته نه دی پریخدل شوی او طالبان هڅه کوي چې خزي ورسته پاتې شي. اخو بیا د خزو د حقونو فعالانې لړېوالې ټولنې غوړي شو د خزو او جنونو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. چو زیات په امید څه هرمل نوور.
د اروپای پارلمان مشروای په افغانستان کې د نجونو خوځو ژوند په ټاپه ولاړ دی. روبرتا میتسولا پروند اروپایی پارلمان د عمومي غونډې په پرانسته کې ویلي د کابل سقوط 15 میاشتې وروسته خزې مخ په زیاتیدونکو توګه له ټولنیزو او عامه چارو ایستل کیږي او عمومي ځایونو ته د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنۍ او ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې وي.
د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له ژمنو سره سره د کلونو پرمختګ شاته روان دی. د اروپا پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر هغو واکمن شویو ته. طالبان غواړي چې ښځې وروسته پاتې وي، خو موږ غواړو چې هغوی پرمختګ وکړي. څو چې په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه نه کړي، موږ به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړو.
د اروپایي پارلمان مشر وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې لږواخ سره مخ دي او راتلونکی هم نات څرګند دی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او ویان دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څه نشته چې وښيي د چا حق نقص شوی دی.
د اسلامي امارت له خوا نه هڅه روان ده چې کوم برخو کې چې تر اوسه رسیدګي نه ده شوې رسیدګي وشي، بل داسې د هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه.
طالب چارواکي داسې مهال د قوانینو د عملي کېدو خبره کوي چې تر اوسه د خپل اوسني رژیم لپاره هیڅ ډول قانون نه دی اعلان کړی. تر خوا طالبانو د ښځو د حقونو هغه فعالان هم نیولي چې د قانون پوهانو له انده په مشروع ډول د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی. له دې فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي په ګډون یو شمېر لا هم د طالبانو په بند کې دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافیر کرنډیکر هم په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا د طالبانو له بنده د ظریفه یعقوبی او د هغې د همکارانو د ازادي غوښتنه وکړه. وای هغه خزی چې د خپل حقونو په اړه غږ پورته کوي افغانستان ته زیان نه رسوي، بلکې برعکس خپل سرنیونې د افغانستان ثبات ته زیان رسوي او په هیڅ ډول سولې ځامل نه دی. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو فعال چې اوس هم افغانستان کې د ونه غوړي نوم یې پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه باید د خبرو پر ځای د افغانچونو او خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي.
اوس په افغانستان کې انجونی حق نه لري چې باید تعلیم وکړي، د خپل هغه تک را تک ګرځېدل حق نه لري چې خپل کورنۍ سره وګرځي، د تعلیم د ښه خدماتو حق نه لري چې د چانه وغوښتي او هغه درخواست وکړي. تاسو مکلف یې چې خلکو سره مرسته وکړي.
د طالبان اوسنی رژیم داسې مهال د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی چې دوی د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه په کور دننه او نړیواله کچه غوښتنې نه یوازې دا چې په پام کې نه دي نیولي، بلکې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه لا زیاتوي. له نوي بندیزونو یې خالي حمامونو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته د ښځو د ورتګ مخنیوی د یادونې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د مجدیش او کمو ترمنځ د سړک د وی برخې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د دې سړک دا برخه په وروستیو او میاشتو کې سیلونو ورنه کړی و. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی احمد نبی ازادي راډیو ته ویل د کمو او مردیش سرک چې په وسیله کامدیش او برګمټال ولسوالۍ هم له یو بل سره نخلبي، تیرو بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي. د هغه په خبره چې د خلکو ستونزو ته په کتوي د سرک بیرغولو باندې کار پیل کړ.
کامدیش په ساحه کې چې کمو او مردیش دوه کلی دي، په هغه کې سیلابونه وته وو او سرک او همدغه شانته د خلکو زراعتي ځمکه وګولاندې کړي وو او په سرک کې هم ډیر مشکلات وو. او د هغې د وجه نه د فائده عامه ریاست 1.2 کیلومتر سرک کمو او مردیش په ساحو کې افتتاح وکړه. کار یې په اوس جریان کې دا انشاءالله په درې میاشتو کې چې دی د ولس لپاره د خدمت وړ وګرځي.
مولوی احمد نبی وای د سرک جوړولو چارو کې لسکونو بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده.
فائدې امید وزارت د ترمن تخصیص شوې د دې لپاره 4 میلیون او 4 لک او 8000 او همدغه شانت نور صدقه دي. دومره د وزارت د ترمن د دې لپاره تخصیص شوې ده پیسې ده، نو امکان لري چې 4 کسانو همدغه شانت د دې لپاره چې دی او کار زمينه برابر شي. قرارداد په شکل باندې شرکت والا اخیسته ده.
د سیمې اوسیدونکو وای د سرک ویجاړېدو سره کډاونه زیات شوی. د دوی په وینا چې پیټي او ناروغان نږدې 2 کیلومتر په اندازې پر شا او څارویو انتقالوي چې د خوراکي او نورو توکو بي هم ورسره لوړی شوی. اوس چې سرک بیرته جوړیږي پرې خوختي. د کامدیش په مردیش کې د تیر کال اگست کې او په کمو کې د روان کال په اگست کې زورور سیلابونه راوتلي وو چې په دواړو سیلابونو کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي وو او په لږونه کورونه باغونه ژرندې او لارې ګودرې ویجاړې کړې وې.
اوس په د ختیځ نورستان په سویل کې اورزګان ته ورشو. هلته په مرکز ترین کوټ کې مشاعره شوې ده چې د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو وینا کړې دي. لسیمې پرې راپور لرو.
دا د روسګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست پانګړ کې ادبي بهیر دی چې تیر ورځ نا وخت ما ځګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کوریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبري وکړه.
زمینار ته سعید سوید کده مشاعرو ته ورتګوی الحمدلله امنیت تامین دی. هیڅ نو مشکل نشته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدي کنه، هغه سہولتونه ورته برابر کړم کوم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پاتې برخه کې شاعرانو شعرونه ولوستل چې ډیره برخه یې حماسي وه او د هیواد مینه په شکران غشتې وه. هغوی په خپلو شعرونو سره د ادب د مینوالو تنده خړو بکړه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلی کې کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
اے جانان سب در توایم داس میانان ولک زاوته
نه فارب نه باجم کبل ممنن فات دی د پیغمبر اصلي وارث اوس یو پښتون فات دی.
زموږ د کلی سم او ور ګناهکار، دل ته چنار دل ته نشکر ګناهکار، ستاسو بچم هر یو سړی جنتی.
تا تراشم زړګی زما فارغ شي بی لتا می اندیشنې د زړه مارونه، کار تو می دیر شه د دنیا من کنم، کارتو می دیش د دنیا مل کنه، زما بهیر نشداستا شکلی باغونه.
د مشاعری په ورستی برخه کې دنیا علم مولوی محمد نسیم هم خبري وکړي او د غړول ادبی بهیرونو پر تر سره کې دوی ټینګار وکړ. د همدار از ویل چې د شیر په جبه د اسلام قران او نظم لا تړ عبادت دی.
کچری په دغه شعر کې زما نه داوی چې دا شعر زوایم د دې لپاره چې زه په دې شعر باندې اسلام ستایم، په دې شعر باندې دین ستایم، په دې شعر باندې قران ستایم، په دې شعر باندې جهاد ستایم. نو د الله د رضا لپاره دا نیت ورته وکړي، دا هو به هو عبادت محترم مسلمانانو، دا عین عبادت.
تر جوړان دي هم په دغه ولایت کې د ورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره تر سره سوی و چې په پښه کې زرګونه کسانو ګډون کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو، خو تر هغې مخکې ورزو فوټبال ته. د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا ایران له انګلستان شپک پر 2 ماتې وخوړه. سربیره په دې چې په نړیوال جام کې د ایران تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي، د لوبې ګڼ نور اړخونه هم درلودل. سفیر لستانګ زیبری راپور لري.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال په نړیوال جام کې پرون یو لناندريو او پیخو ډکه لوبه وشوه. د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړو د ایرانی مظاهره چانو سره د خواخوږي د سرګندولو په پار د لوبي تر پیل مخکې په ځمکه یو زنګون واه او خپل درناوی وکړ. د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي هم د ایران د ملي سرود د غږیدو پر مال غلي پاتې وو. دوی دا کار سربېره په دې وکړ چې د راپورونو لمخې په تیرو څو اونیو کې د حکومت تر سخت فشار لاندې وو. تر لوبه مخکې هم د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره کتلی وو. په وروستیو څو اونیو کې ګڼ ایرانی ورزشکارانو د ملي سرود د غږیدو کېدو پر مهال په غلی پاتې کېدو سره په یو ډول د حکومت د هغو ځپونکو اقداماتو په وړاندې خبرګون وخود چې د مظاهره چانو په وړاندې ترسره کوي. له ایران دننه او د نړۍ له ګوټ ګوټه په زرګونه ایرانیان چې خطر ته تللي وو، د ایران د سرود د خبرېدو پر مهال شور ماشور وکړ او د نظام ضد شعارونه یې ورکړل. د ایران د حکومت ځینو ملاتړو هم په لوبغالي کې حضور درلود او ناخوښي وو. د ایران او انګلستان ترمنځ لوبه د دوحې په خلیفہ نړیوال سټیډیوم کې وشوه. لوبه تر هغه وروسته د ایران له لاسه ووتله چې د دوی اصلي ګول کیپر علي رضا بیرانوند له بل ایرانی لوبغاړي مجید حسینی سره ولګید او پوزې ماته شوه. د په ناچارۍ له لوبغالي وېستل شو او ځای دویم ګول کیپر حسین حسینی ته ورکړل شو. د حسینی پر اتلو سره د ایران دروازه خلاصه شوه او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه وخوړل. د ایران ټیم بیا یوازې دوه ګولونه ووهل. دا په نړیوال جام کې ایران د ملي ټیم تر ټولو بد نتیجه ده. تر دې مخکې هیڅ کله په نړیوال جام کې شپږ ګولونه نه دی خوړلي. په نړیوال جام کې د ایران د ملي ټیم حضور خای ډیر سیاسي شي، ځکه د دوی لوبي په دغه یواد کې دننه د پراخو مظاهرو لسمی اونې سره سمون خوري. هغه مظاهره چې د راپورونو لمخي هر ورځ پکې د حکومتي ځواکونو لخوا له خلکو سره زور زیاتای کیږي او تر دې دمه پکې سلګونه کسان مړه او ټپيان شوی دي.
په بهم ديران یوې مسلې ته تم شو. راپورونه وايي ایران په خپل یو اټومي بټي کې د شپږ سلنه سوچا یورانیم غني کول پیل کړی دی. د ایراني رسنیو د راپور لمخې تهران ویل دي چې دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د حقي غوښتنې په جواب کې شوې دی چې له تهران څخه د نوري همکارۍ غوښتنه کړې ده. همدا شی به احمد تکل سره په سټډیو کې دی نوټو زیات وړاندې کړي. تکل صاحب ستړي مشي.
ډیر زیاته مننه. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو لمخې د ایران حکومت د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د فوردو تر ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د شپږ سلنه سوچا یورانیم غني کول پیل کړی دی. اسنان ما دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA ته په یو مکتوب کې خبر ورکړی چې په فوردو بټۍ کې د شپږ سلنه سوچا یورانیم غنی کول پیل کړی دی او دا یادونه هم کړی چې دا د IAEA د ورستۍ پریکړلیک په جواب کې خبرګون دی. د تیرې پنځشنبه په ورځ د IAEA د مشرتابه د بورډ 15 شوغړو هیوادونو هغه پریکړلیک تصویب کړ چې لمخې د ایران په دریو اټومي بټیو کې د یورانیم د موندل شویو نخو په اړه په تحقیقاتو کې د سمدستي مرستې غوښتنه شوه. دا خبره د بندو دروازو شاته د IAEA د غونډې ګډونوالو ډیپلوماټانو کړې ده. ایرانی رسنیو ویلي دا اقدام د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې غوښتنې په جواب کې شوی چې له تهران څخه د نورې همکارۍ غوښتنه کړې. د SNN په نوم د ایران یوې بلې خبری شبکې بیا خبر ورکړی چې تهران غواړي د ناتانز او فردو په اټومي تاسیساتو کې نوي سنټرفیوژونه هم ځای پر ځای کړي. ریټرز خبری اژانس په 13 جون میاشت کې راپور ورکړ چې تهران په پام کې لري د فوردو په اټومي بټۍ کې د یو ډول نویو سنټرفیوژونو د ځای پر ځای کولو لاره د یورانیم د غنی کولو فعالیتونه زیات کړي. د سنټرفیوژونه دا ورتیا لري چې د یورانیم د غنی کولو د بیلابیلو کچو ترمنځ بدل را بدل شي. IAEA پر روان 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تحقیقاتو اړوند پریکړه لیک تصویب کړی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دا پریکړه لیک رد کړ او ویل دا سند سیاسي انګیزه لري.
ډیر مننه احمد تکلو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه روستي جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم مرزو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډ کتنه لرو.
کاناډایي ګلوب اند میل ورځپاڼې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار د زندان په اړه یو مطلب خپور کړی. کاناډایي ځواکونو د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ په کندهار کې پوځي ماموریت درلود او په دې ترڅ کې د سرپوزې د زندان مسؤلیت هم کاناډایي پوځیانو په غاړه اخیستی وو. ورځپاڼه لیکي د سرپوزې زندان چې یو وخت په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت د خپلو ویاړونو یو برخه بلله، د ښه نیت د اقداماتو مخینه لري، خو د دخنیات نتایج خنو، ځکه د ورسپانې په وینا اوس مهال د زندان یو ډیره بدرنګه او ناوړه څیره خپل کړي او بندیان په ډیرو بدو خطرناکو روغتیايي شرایطو کې ساتل کیږي. وړاندې په مطلب کې لولو د کندهار د زندان بیا رغونې ته چې د جمهوریت نظام د سقوط تر مهاله طالب بندیان پکې ساتل کېدل. په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانون د حاکمیت د پیاوړي کولو لپاره د هڅې په سترګه کتل کېدل. د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ د کاناډایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې لنیول شویو طالب بندیانو سره د کندهار په زندان کې د افغان ځواکونو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپره شول او د 2008 کال په جون میاشت کې طالبانو د یو منظم او پیچلي پلان په ترڅ کې پر دې زندان برید وکړ چې په نتیجه کې 1200 بندیان وتښتیدل. په همدې وخت کې د کندهار د ولایتي بیارغونې ټیم یا پی آر ټی ته د دې زندان د ادارې مسؤلیت وسپارل شو او د کاناډا پاوز د 15 میلیون ډالر په لګښت د زندان بیا ورغاوه. د ګلوب ان میل په مطلب کې وړاندې راغلی چې د سرپوزي په زندان کې اوس طالبان تر ډیره هغه کسان ساتي چې د کوکنارو د کاروندو د مخنیوي د عملیاتو په ترڅ کې نیسي او یا په مخدرو موادو روګ دیدي. ورسپانه په دې ډله کې د هغې دیرش کلنې ښځې یادونه هم کوي چې د 15 ماشومانو مور ده او طالبانو د مخدرو موادو د پیرلو په تور نیولې ده. د زندان اوسنی مشر مولوي حسیني ګلوب ان میل ته ویلي چې اوس مهال دا زندان کافي کارکونکي، برېښنا، صحي امکانات او درمل نه لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانه په یو مطلب کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کړې. د دې مطلب عنوان دی: هغه کال چې په ترڅ کې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ضد جګړه پراخه کړه. ورسپانه په دې تصویري راپور کې د بامیان ولایت د اوسیدونکو زهرا وفا کیسه نقل کړې ده. د راپور لمخه زهرا ته هغه ورځ وریادېږي چې د او میړه به د دې لپاره چې د خپل ماشومانو د تعلیم لګښت برابر کړي و چې ډوډۍ خوړه. راپور زیاتوي چې زهرا اوس د طالبانو د واکمنۍ لنوي واقعیت سره مخامخ ده او د هغې غږ د دې فکر لواجی چې د دې د ټولو زحمتونو نتیجه ښایي هیڅ وي ریګ دی. زهرا لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د خپل لونو لپاره ډیر زیار وګاله، ډیرې پیسې ولګولې او هغوی ډیر هوښیار انجونې دي، خو اوس مجبوره ده چې په کور کې کینی. زهرا وایي هر ځل چې په دې اړه فکر کوي سر یې په درد شي. لاس انجلس ټایمز لیکي زهرا وفا او د هغې لونې د نورو افغان جنو او ښځو په شان د افغانستان لپاره د طالبانو له سخت دریزي پلان سره مخامخ دي او طالبان په پام کې لري چې نه یوازې د ښځو د تعلیم بلکې په ټولنه کې د ښځو د ژوند په برخه کې هم د ساعت عقربه پر شا بوزي.
مخکې لدې چې په غزنی کې د قومي مشرانو پریکړه ته ورشو چې پریکړه کړې نور په پودونو کې د ولور او د واده لګښتونو رقموي. ورزو یو یادونه کوم چې د فوټبال نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. او لوبې لري تاسو کولی شئ چې د دغه لوبو چوسیات د ازادي رادیو په پانه چپته azadiradio.com د هلته واتساریو لدی جزئیاتو خبر شي. اوس بغزنی ته ورشم. د غزنی په ګیرو لسوالی کې یو شمیر قومي مشرانو د ولور او پودونو کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه کړې ده. لدغه پریکړې سرغړونکو په یو لک افغاني جریمه کیږي. تر دې وړاندې د غزنی مرکز ترڅنګ د غزنی پاندړه او قرباغ لسوالیو کې هم ورته پریکړه شوې و. جزئیات په دې راپور کې وره.
د درې لک افغاني ولور او پواد کې د زیاتو لګښتونو د رقمولو پریکړه دا پریکړه د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې سیمایز مشرانو کړې. ویل سوي چې لدی ورسته هیڅوک د زمله کورنۍ د زیات ولور او د واده زیات لګښت په نامو د پیسو اخیستلو حق نه لري. دغه مشرانو د زیات ولور او په ودونو کې د زیات لګښتونو ترڅنګ جبري ودنه، له قانوني عمر شکته ودنه، با بیړۍ او په بدو کې د انجونو ور کول د اسلامي لارښوونه خلاف عمل بللی او پریکړه کړي چې لا دې ورسته به هیڅ کورنۍ له دغه پریکړې سرغړونه نه کوي او سرغړونکي به یو لک افغاني جریمه کیږي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې په زوم د زیاتو لګښتونو منل یو دود ګرځول سوی. تر دې په خوا په ګیرو ولسوالۍ کې د زوم له کورنۍ څخه تر 1 میلیون زیاتې افغاني د ولور په توګه اخیستل کېدې. دا دغه ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشران چې د رحیم خیلو کلی په غړ جماعت کې سره راټول شوي وو، د انجلۍ ولور 3 لکه، په بني ورکول په 5 لکه او د کونډې میرمنې ولور 1.5 لک افغانۍ ټاکل سوی دی. ګیرو هم د غزنی له غټو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې اندړ، موسخیل، ترکی، لیلیزی او ځینې نور قومونه پکې آباد دي چې په ګډه د یو شمیر ناسمو رواجونو او دودونو په وړاندې تړون کړی. خو په ګیرو ولسوالۍ کې ګڼ شمیر کسان د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه پریکړه به په دې ولسوالۍ کې یو مثبت خوځښت رامنځته کړي. عنایت الله عظیمی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ګیرو ولسوالۍ کې چې قومي مشران او مخورو د ورول او د واده د لګښتونو په اړه باندې کومه پریکړه کړې ده، کوم ګام پورته کړی دی، واقعا ډېره پر ځای پریکړه ده، ډېره ښه پریکړه ده، یو ډېر نیک اقدام ده. د واده لګښتونه ورول ډېر زیات ملاماتوونکي وو، که څه هم اوسنی ورول هم ډېر زیات، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې نسبتا ښه ده.
ځینې نور کسان بیا دغه پریکړه یو نیک اقدام ګڼي، خو ویره ښیي چې حسینه دغه پریکړه د پخوا په څیر د څه مودې لپاره عملي او بیا لغوه سي. عبدالمجید د غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي باید دغه کار دوام ومومي. د بې ځایه لګښتونو او لوړو ولورونو د مخنیوي لپاره له هرې ممکنه لارې ګټه پورته سي چې ټولنه له بحرانه وژغورل سي.
خو موږ ویره لرو چې بیا به هم په ګیرو ولسوالۍ کې دغه پریکړې ته ډېر خلک ژمن پاتې نه شي، ځکه چې په تېر کې هم دغسې یوه پریکړه د قومي مشرانو له لورې سوې وله چې بېرته همدې قومي مشرانو له لورې ماتې شوه. نو که دا ځل بیا هم دغسې د یوه ښه پریکړې په وړاندې قومي مشران بېرته پاوته پاتې کېږي او عملي جنبه نه خپلوي، نو یو به دا وي چې پر قومي مشرانو به د سیمې خلک باور وبایلي او بل په راتلونکي کې به دا لګښتونه لا پسې لوړېږي، هم د ولور هم د واده.
دا ګیرو ولسوالۍ تر دغه پریکړې درې میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو د 300,000 افغانیو ولور د ټاکلو پریکړه کړې وه. تر هغه مخکې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 250,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و، خو د دې تر څنګ په غزنی مرکز کې هم د ځینو قومونو ترمنځ 300,000 افغانۍ ولور ټاکل سوی و چې دغه پریکړې تر اوسه پورې په ډیری سیمو کې عملي سوي هم دي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ د آزادی رادیو اوري او سمورزو ساس پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیم څخه چې وښه ولرم مشکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځغ تلور مقامات تر ورسېږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي. او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چارا ورون ته د لار زمينه برابر کړي او سرحداتو باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچه میوه او د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان ور دی دولت استفی دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو بیل ورسی دي چې مې پر رسې دوه دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان میچ دغه د ارزواکي افتاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نه لري خلک بیا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خدای خبره غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دغه اسلامي امارت باید ډیر هڅه دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي دا نور د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا پر روز کې نه راځي ومره چې دغه د بار لار تر سره د پاکستان خواته نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څومره سخت ځان به چرسیږي. نو هغه پاک دی رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتری علی عزیزی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی او پارٹی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شو. موږ په خپل ځان ته یو پروسه د لور کې اړ یو. موږ کورونا دې په ولاړل. موږ رقم رقم مشکلونه موږ لرل. ما دا خوښه چې دا یو موږ ته یو یلا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دا وي څو په کار لري نه څو کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالې نه ماته کومه کړه کوي ټول په وکی هغه د استعمال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګنه ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی دا څه ډیر نه ونه ما ما دا پیغام دی زما ځخ ما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ غواړي. سلام.
السلام علیکم محترمه. دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تا قوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دي تقاون نور کي وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. سخي دوست خدای دی ولو كان فاسق وي. والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن دو خدای دی ولو كان زاهد وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
د خبرونې په دویمه نیمه کې درته 15 دقیقې او نیز بحث لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د اروپا د پارلمان مشروي طالبانو خزي لمخې لري کوي او اروپایي ټولنه غواړي چې افغاني میرمنې پرمختګ وکړي. روبرټا متسولا پرون په ټویټر لیکلی دی چې د افغان میرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سخت تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لښبګم ټولګي ورپور ته د نجونو د خونځیو مخه نیولې ده. تر 15 میاشتو ډیر وخت چې د افغانستان په اکثره سیمو کې د نجونو منځني خونځي او لیسې بندې دي. د ایران سپای پاسران انقلاب اسلامي غورځنګ د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندې او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. تهران دا کوردان تورن کړي دي چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کوردانو د کولما ګوند او د ایراني کوردستان د ډیموکراټیک ګوند مشرانو مرکز پنخه شوی دی. د ایران کوردستان د ګوند یو جګپوړي غړي محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مورز شو ووژل شو. د انډونیزیا حکومت د زلزلې د 102 پېټه قربانیانو له کورنۍ سره مرسته کوي. اند انډونیزیا ولسمشر نن جاوا ولایت ورغلې د هلته د مرستو د ژمنه کړې ده او لږغورونکو څخه غوښتل چې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د انډونیزیا په لویدیځ کې د جاوا په ولایت کې پرون د ریختر په کچه د 15.8 درجه زلزله وشو چې 102 پېټه کسان پکې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي مرکز شاوخوا د وی خوندي زون د جوړیدو لپاره سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رایفل ګروسی د زاپوریژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅه پیل کړې ده چې د اټومي مرکز خوندي کړي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مکسیکو له پولند سره او فرانسا له استرالیا سره مخ کیږي. د دې جام په لوبه کې پرون درې لوبي وشوي چې انګلستان ایران ته د شپږ ګولونو پور کولو سره ماتې ورکړه. همدارنګه هلان سینیګال ته 2-0 ماتې ورکړه او درې لوبه د امریکا او ویلز ترمنځ وه چې مساوي پای ته ورسېدله. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ د 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب لیک شنبې راهیسې پیل شوی دی.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 15 دقیقې بحث چې زه احمد تکل کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تل منځو وروسته 19 کسان د زنا، لکوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 15 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستوال شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه ل میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس د وضعیت نه خبر شو چې تشتو
فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه. خو ښاغلی مختار را سره دی. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او ریدونکو ته د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري. اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي، په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو ادونو لمتن او بتن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو لمخه یو نظام ولري. اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنۍ شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره بدای چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کارو کې په نړیوال خپل مشروعیت تر لاسه کړي، او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت تر لاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولای په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډیر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصاً غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟
قطعا هم داسې دی. کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه دی راغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږئ. که د افغانستان دود او دستور او قوانینو مراجعه وکړو، یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصولو ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصولو تر سیوري لاندې دا څوک تغییر نسي ورکولی. موږ نشو کولای چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. له بل اړخه یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي.
ډیره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملي کې او جاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپله په شریعت باندې ډېر نه پوهېږي. ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حق حرمت په شریعت کې نشته. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی اوسي چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې ترڅنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصول پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حساب دیه نظام اوسي، خپل امیر خلکو ته جواب دی اوسي. شریعت خو همدا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي. او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته. دغه شیان دی چې نشته مګر نن سبا طالبان کوي.
مېرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی. یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ، تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن برګزی، خبره همدغه ده. مخکې ښاغلی حاتف هم همدا خبره یاده کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضاتو لخوا څخه یا د یو هغه کس لخوا څخه چې انسلاک قضایي ولري اخیستل کیږي، نه په یو کلی کې، په یو ځای کې. ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کوي د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي؟ دا خلک چې په عام مازر کې کینی او ورسته ورته لنډۍ کوچنۍ کوي، دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلاد د چیرته ده یا موټر د چیرته ده، په اسلام کې خو دا شی نشته کنه چې د یو چا سلا یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شې نشته که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخریل شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خوځو باندې لاس پورته کړئ او مطلق پر دې خزې چې نه تاسو محرم دی، نه حق ور باندې لري، نه نفقه ورکوي، نه امنیت ورته نیسي، نه کار ورته برابر اوري، نه درس ورته. دغه شیان چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته. نو زما اول تاسو نه غوښتنم دا ده، کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلي، محتاط او متوجه اوسئ. زه به خوشاله شم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته، ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپله د افغانستان مسلمان امت به خفه شي په دې باندې.
زمونږ په سریزه کې ښایي تاسو نه متوجه شوي، په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاده شوي چې تاسو ویلي، ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پرې یو. په هر صورت ورزو دی خغلی مختار نظر اخلو. مختار صاحب، دغه کسان چې په تعلقان خر کې په درو وهل شوی دي، نه دیرش دوری هر یو جرمونه هم ظاهرا دا خودل شوی چې زنا او لکوره تیخته او غلا، او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوی، همدارز مخ کې لکندهار مو راپور درلود چې په درو وهل شوی، څومره مطمئنی استاسو ویلی شي موږ ته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا دا حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پوه وي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي؟
دا موضوع نه باید تحریف شي، او هیله مو دا دی چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان په شریعت نه پوهیږي، دا د خندا وړ دی. طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي. دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او اکاډمیک او سیرنیز او اسلامي معلومات نه لرو او غواړو پر دغه ادرس خبرو کو، فکر کوم چې دا هغه زموږ بس انحراف واته وي. دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی، هم دا اوس په اندونیزیا کې اساس کیږي.
په موریتانیا کې قصاص کیږي. د دې تفکیک چې د والی عالم دی، مبارز دی، مجاهد دی، د دې تفکیک باید څوک وکړي، د چا له طرفه وشي، قوانین څه رقم باید تطبیق شي. تر ټولو ته مخه را دی چې اسلام قطعا د ته اجازه نه ورکړي چې یو سړی په لاره ودره او تهدید یې کړه، تحقیر یې کړه، توهین یې کړه.
مختار صاحب، دا پیښې شوې دي، دا پیښې عملا راپور ورکړل شوی نه یوازې په ازادۍ راډیو کې، بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو، د هغو د ویښتو د لنډولو، په درو وهلو، د پوره حجاب د نه مراعات په تور، د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تېښتې په تور. اول که دا هم واضح کړي چې له کوره د تېښتې جزا دورې دي، نه دېرش دورې یا دېرش دورې؟
که تاسو اجازه راکړئ چې د خپل خبرې لړۍ میل کم، ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع، ځکه وجه دا ده چې تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوئ، شریعت دا وایي چې ته په شریعت خبره کوي، ته په خپله په شریعت برابر یې، ستا د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي، ته د شریعت نه داس یو لري چې هغه د قوانینو تر سوري لاندې تشریح کې. زه غواړم خپل نظر ووایم، د چا په نظر کار هم نه لرم. هدف دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام، یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی، مخکې مې وویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووزي. یو ملي اجماع د کارو کې چې هغه ملي اجماع افغانستان قانون اساسي منځته راوړي، او هغه ملي اجماع وشي چې د اسلامي اصولو تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلی او په درو وهل شوی، زه فکر کوم اوس اساس شرایطو کې د وخت دا نه دی چې مونږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوا نه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې شوی، افغانستان د بیرته د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې ات د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه مېرمن برکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړ چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړې چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
زه غواړم تاسو ته سلام او بيدونکو ته دا وایم چې مراجعه وکړي او مطالعه وکړي. مراجعه کوم چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې سړی هغه ساقط کې د یو وخت لپاره چې وایي ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کوي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بی خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده.
سوال دا دی چې کوم اساس تاسو وایي چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د هغې د تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولرئ.
اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو له خوا خاص اول وګړي متعدد اداري دي چې دي ځان ته د اختیار ورکي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دا غشيان چې مونږه هدا اقل و مليده په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو ځان څوک شي نه دی جوړ کړي. مثلا که په عام مازار کې مونږ وینو چې یو ځوان لکه په چوکۍ باندې کېنول شوی لاس پخې ورته تړل شوی او وخته د امر بالمعروف یا په هغه محل کې دی یو مولوي یا ملا یا د طالبانو له خوا څخه قید کیږي، دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاري ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه یې جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي او هم باید جواب ووسي او هم باید جزا وویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابین کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یا چې یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته او هغه هم صرف د یو پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تا سره دا شی شته او که نه، چې دا دوی ته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کېږي، چې دا هم په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شیان چې شریعت خپله منع کړی او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاثره نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدل چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتادی په دینو پیږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوکت کمیسو پرتوک نه و چې هغه بیا څومره لنډ وي څومره اوږد وي. هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي، یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستی و د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکام او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه صد قران دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې دا خپل قران معنا نه پیږي او تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورنکيږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځي ما ته وایسته چې دی شریعت نه دی او دی شریعت نه راوته لیدي او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضی یم، اما زه ځان ته دا واک ورکوم حکم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار، ستاسو ځواب
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضی نه ما چې قضاوت وکم خو خبرې اواتی کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعاً به د پیغام چې ته هم د قران یو عبارت نشي ویلې.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواګونی سي تاسو چې کله د خپل سیاسي اهداف لپاره د دل لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه چې په خله راځي، د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوګ نو اما لونګ وو. اسلام تا ته وایي چې کلموز که ستا لونګ او ستا پرتوګ د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خوړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصی زندانونه تاسو ډیر داسې ستر ستر قومندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زر کسان لمانځي او په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې د احکام چې د کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي، د کومو کسانو لخوا د احکام صادریږي؟ آیا د خلک د صلاحیت لري؟
نه قطعاً نه لري. قطعاً دا څوک حق نه لري کې اوسه ودروي په مخې وهي وېخته ټول وهي. دغه مونږ محکومه وو، دلته زه هم د دغه کسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسی کی یا بدوره نافذ کی، هلته محاکم موجود لري، اسلامي محاکم موجود، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین، پخوانی قوانین د فقه له لحاظه د دیوبند د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثرات لاندې اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کیږي، اټ دوره د حدیث ته وړه دوره
دی. دا خبره مختار صاحب رلنډ کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ.
فقط زما آخري موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انزور وشي چې په نړۍ کې موږ اسلام له آدرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی، فقط یو دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
کوم هارڅوک هغه خلق ته ډاکټر صاحب پر رقم باندې فورو پاکی ناسته او شریعت چې غوناري و هي خبردای چې د یم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې افغانستان د خلکو سره باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست، خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې،
په موضوع وغږیږي. میرمن
بارکزی،
په موضوع لطفا.
دوری وهل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي، او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویخ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچي یا ایران ته خرچي یا پاکستان ته خرچي، او یا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه.
کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوستي په افغانستان کې او نه ساتي شي دې په
نامه راغله. ډېره زیاته مننه.
نام شو ورسره اسلام.
افغان سیاست والا شکریہ بارکزی او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو. تر بل خبرونه د خدای پامان.
ورته مګور ړندې کې د سمرو وطندې د سوریالایو نړنو وطندې پد ورته مګور ړندې کې د سمرو وطندې د سوریالایو نړنو وطندې د سوریالایو نړنو وطندې د نن ګالایو شازلمو وطندې د وخت دلو بریالو وطندې ننګیالیو شا ظلمو وطن دے دغختے دلو بریالو وطن دے سره یو دیدا دورونو
تو وطن دے دتر یالا یو میڑنو وطن دے بدور تم گورنن دے گے دسمرو وطن دے دتر یالا یو میڑنو وطن دے دتر یالا یو میڑنو وطن دے دنم یالے او شازل مو وطن دے دغختے دل نو پریانو وطن دے دنم یالے او شازل